درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه په خبرونو پیلوم د اسلامي همکاري سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنی لوړ زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا او څونور اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاد کړی چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکرين د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګالو خبريالانو د لیشتولو بهیر ټکنه شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړ بللې، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د ځانګالو خبريالانو انتقال اسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجانو کلاسیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوی کانال پمرسته به 155 جریبه کرنیزم زکه خړوبه او د ځایی اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ولې ته لار هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی وبنه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطی ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي. ساران ولانو پرون پنځشنبه ول شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوې لاس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یو خونړی حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې شپېته شیعه جنگیالي او ملکیان وشل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې، د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالي نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ راتک پر مخ بنده و. کله یې خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبرې خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لاله حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت الله هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینې لانجی راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونه وای نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونی مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکل نور هم متاثر کړ. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور او مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانیستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي. اونۍ مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارې په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږکال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړون په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو ایلری دا اجوا پوری خورما پاکستان دی. نسا کال حاصلات خدي تقریبا 2.3 ټن په کې اضافه والی راغله دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره گردفشانی کیږي، دا غي سره ماشینونه دیو کړته په مجموع کې دلته لګل. نو دا وسایل انشاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کداغه پیدا کړو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څوونی د حاصل نه پاتې دي، یو د گردی د نشټوالي د وجې او دویم د وسایل د نشټوالي د وجې.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکو سبحان الله او سمیع الله
پرمړه کې چې کوم خورما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خورما ډیره خوندوره خورما ده او څو کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خورما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت څو کال له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خورما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې پراتلونکي کې د دې نورو بڼونو افتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هواد په خورما باندې بسیا شي او د نورو هوادونو د خورما د واردولو څخه مخ نوی وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډې فارم کې د خورما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زمول علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پور سنجونی لا هم د زده کړو له حق محروم دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال پیل دوی ناهیلي کړی دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به خپل مېلمنو سره خبرې پیل کړو.
دیو بل تعلیمی کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودی سیمه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپل خبر پانه کې چې په خپل ایکس شبکه کې خبره کړې لشپګم ټوګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دی ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، بل پرې لیدله د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سمفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا شته دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ایله هم هیله لري چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسې چې هلکان هیلې لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خورې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو، خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو ما خپل ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري آژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم د ستونزو هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څ باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همدا شان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي شونیز کال لومړی ورځ و، خو په دغه د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوي څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د نجونو د زده کړو فعالانې آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لارې له استودیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیر مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لمړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکي حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا اساس پر مخ دروازه پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تورې جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه انجونې ښه ملاتړ یې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغه نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیر زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا سوم کال دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکې ده. او موږ نشو دا څنګه پیلې چې قطعي او منع شوي دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ بې فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بد اغېز کوي. اوس ډېر نجونې په کور کې دي، حد اکثره یې هغوی دا چې د ښوونځي نه پاتې دي، هغوی رواني ګالي او رواني تکلیفونو سره مخ دي، او ډېر پر روحیې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې، مګم اوس په داس هیواد کې چې د دې زمينو ته مساعده نه دي چې هغه ستکړو کړی هغه خوانځي تلل شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي. دا ټول توازی خبره ده چې دا دردون کړه ولی مونږ بیا هم یو روخانه راتلونکی ته هیله مند یو او د دې په تمه ستو چې ان شاء الله ډیر ژر به د خوانځي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بله تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پر شونځي باندې. ستاسو په نظر د امر سانی څه معنی لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې وي. نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر د شونځي به باندې وي او ولې طالبان نه دي توانیدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د پاره؟ هغه سي چوکا چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې مونږ توانی دلته اوسه؟
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوي چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاص شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل ادباو ته ځینې لارښوونې ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په هماغه هیواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د میندته یو سي یا حل کړي او یا ادبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هماغه هیواد په میند کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې تر څو نجونو کولی شي چې خوندیو ته په آرامه ذهن لر شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تېر زمان کې هم دومره ډېره محدوده نه وه او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته دینو ولی ده خوندی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی. خود دی چنگار داده ای چه دا طرح به نهایی که گی او ده خوندی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصی گی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاسو ترازم. آغلی نیازی ستاسو څخه پوښتنه کوم د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي خو د ویل دي چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي کدا یو واز د طالبانو فکر دي او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ترته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته. خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزوره یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودله چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب ته په دونه وخت کې چې نه یې توانېدلی چې یو منظم نصاب جوړ کړي، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړي، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړي. نو مهرباني وکړه پریږد چې هغه کسان چې کولای شي هغه ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې مش د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کله دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ش سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کی هغه ورته مهیا کولای نسی، نو دې په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د ته به کشران درناوی وکي؟ آیا د ته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا د ته به میرمنې د اوامر سره اطاعت وکي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبور کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی او د ولستر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د رادیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته. په کلینیک کې طالبان ورته ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې به محرم راغلی نه سي راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خلیڅ خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. د دا 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 اصلا دوی شزه ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنگي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنگ باندې بوختي او د جنگ د لارې څخه دوی فتوحات وکي. دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نسته، د دوی د هیڅ فکر نسته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم اگه کسان چې لږ در عقل منطق لري، لږ در پوهه لري، هغه هم د اقرار کړی چې په مشکل دغه نسته، دغه ورتیا نسته چې موږ خپل ځان دغه کو، خپل ځان بس یا کو، خپل ملک بس یا کو، خپل خلک بس یا کو، شو درو او د پرمختګ لپاره لاري اواري کو. چې د پرمختګ لاري د لپاره لاري اوارول یوازي او یوازي یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کاله کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله، ډیره مننه آغلی نیازی زبرت تاسو ته راځم. آغلی امین زاده د همداراز په د آغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خبره سو، پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی، او هغوی ته ویل دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي. په دغه اعلامیه کې همدارز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه وو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ماته سمخکې وویلې چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو، نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو، نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هیواد ژوند کوو او که هم هر حکومت خپل نیمګړتیا ولري مګر موږ مجبور یاست چې دا حکومت دا رهبران چې په هواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو خبرې وکړو او خپل غږ په توګه سوچ منځ وغواړو او دا چې اسلامي امارت نړیوالو هوادونو غوښتنو ته کله نا کله مثبت جواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځای ځان ته ولري باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کومه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزې کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندې او د پانتونو د راتلو دغه په مخ پرانیست دي. مثلا سمخ کې هم وایي چې اسلامي امارات دې خاطر چې پنړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي باید هم دوی وختونه ته مثبت جواب ورکړي ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام ځکه چې نوم یې اسلام دی هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی چې د اسلام سره پټکای لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلری خبر ده نو موږ نه شو غملای ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلی سر چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل د حق نه لري پاتې شو او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرستې خلری باید هغه ته مثبت جواب ورکړي شي.
بله مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمينه برابر کړي ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړي فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غواژ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی شي او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړی دی هغه دوی نه مني چې هغه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل د غوی سره خبري وکړل، دوی هلته وایي په غزا کې چې موږ تصمیم لرو ډیر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو شرایط ورته مهیا کوو د به منطقه او به ناطقه دلایل پکې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته او سره کشری د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استاذ راوبلی دعوت ورته ورکي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه وصول چې ورته ایجابي جي ژر تر ژره لاس پکار سي او دغه اقدام وکي. دوی خپل دبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واري او کدي مشروعیت هم دغه تناسب واري. نو تا اول په ځان کې اصلاح راوړه بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې ته خپل اعتبار د لاس ور کړې ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت واړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره پخوا اسکارو د دربدری او د خاک بسر دی ګولډوړې ډوډۍ د پراتللې واسکر سه او تینن وهې ټکه مړې ژوندې سبا په یو بل ځای کې پیدا کیږي مړې د د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دي دا چې یو شزه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکي بازار ته ولاړ شي ډاکټر ته ولاړ شي کلینیک ته ولاړ شي دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دي دا چې تینجون نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یو خوا ور سره نه منې دي انجون سره نور معلم صاحبانه ټول بیکار کړل دي روزګار دي کړل دي په کور کې دي کښېنولې دا بل خواريده دا چې دغه د لپاره دروازې دي په مخ ورته بند کړل د پانتونونو تولید بل نه لري تنه بل ډاکټر تولید ولا سي نه قابلیت تولید ولا سي هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې تیم فاسد وایي زم فاسد وایم نړیوالم فاسد حکومت ورته وایي دا هغه لسته راوړنی وي چې تر داننه پورې تا کار کوي تر داننه پورې خلک ځنه استفاده کوي هغه هم بل اخره د لاس ورکه او بل اخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري نور خوندي ونه روزل سي دا به د کم ځای سي ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابلګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري نه هم تللی سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي نور خلک ټول وژني پرېږدي چې په کورو کې مړه سي بېرته کمونه اولیاته ولاړ سو ولې دا 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 کم فکر دی دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې کته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږې ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کې ژر تر ژره لاس په کار نه سي هیڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې هیڅ امکان نه لري یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده بیا به دې بېرته پسې واخلي بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ ورسی بیا به یو بل حکومت راسی بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کیږي په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندي همیشه پیمالی وي پیمالی دی او پیمالی به پاتې سي د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړي ده په هر حال کې موږ قرباني ورکړي ده او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه د لړۍ چې قطع سوله پوهه چې د لمنځ لاړه هر څه لمنځه ځي دا به ډېر سخت ناورین چې جبران به ډېر سخت وي
بله مننه اغلی نیازی اغلی امینزاده ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه ومخ کې په خوا چې په دغه ازموینو کې بنجونی اول نمره کېده خو سش کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دې باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولې دي او همدارس په کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لوی زیاده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چنجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځایسته
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړه نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې ک نیمایي برخه یې له سواد څخه لري وسنو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي فکر کوئ ک یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لري پات شي هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کې هغه ټول خپل اولاد ته څه زده کوي هغه اولاد چې مور یې به سواد ده هغه په ذهن منفي هغه سری کاغان نیو سی بیا هغه سبا لوی کتاب سلسله د ادامه پیدا کوي نو موږ بیا هغه هواد سره مخ کیږو چې د هغه هواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکی او جهالت کې ژوند کوي نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نکړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدل خو سکال دا یو هلکو چې اول نمره شو نو زه مطمئنه یم چې په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړل شوې وای چې هغه از موینه ورکړای وای نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدل ځکه چې عمر لیوالتیا چې انجونې درس لري او د ډیر زیات لیوالتیا درس وایي مطمئنه نه غوي خپل هله ترسيږي نو د انجونې د تحصیل نلره پاتې کېدل دا یو ټولنه د تبعی په لور بیایي ځکه چې همدا انجلۍ د چې سبا مور کې یو یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغوی ټول ادبا باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل کړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه اغلی امین زاده. اغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخې، او د دغه لامل اقتصادي وضعیت، د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا، انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت شته او نه هم د کار فرصت شته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دې معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول، د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله، نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دا اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه موږ ځان رسولي دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي، اوس په چې هغه کسان چې ماسټرۍ یې وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب، کښېنه سی ورباندې امیر سو چې پرون په حجره کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټرۍ و زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي وایي زه څه کوم چې څه ماسټرۍ و ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي، د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي، دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي، استاذان دغسې ولاړه، ځینې ګرده هغه دانسته او فهمیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول. زه استاد يم، زه ډاکټر يم، زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوي وای، څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دې سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوشي، هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد ته، نه نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پانتونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي، کورنۍ غوري ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي. انجونو ته د نه د کار فرصت ته چې غوي کار وکي، پرڅنګ خپل فیسم ورکي، خپل د ورور فیسم ورکي، چې ورور خپل هم درس وایي، ورور هم درس وایي. نو دا ټول فرصت د دې حالت ته ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سره سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله هغه څه کسانو نوم لیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا 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 یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم لپاره زړه شو کې او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه غلی نیازی. د ښوونکو ستونزې یادې سوې. تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ شول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته اوریدونکو، تاسو د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث ته غوږی است چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري. اغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي، زبستا څخه پښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلیوی چې د خپل وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیله تونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند شولې. نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو، یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وي، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه مور باندې قطع سو. دا یو ډیر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغه سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې، هغه متضرر سو، متنفر سو، له ذهن نارام سو، له فرار ته مجبور سو. څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلی دغه نږدې د ایران اقامت واخیستل یا پاکستان ته ولاړه، دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي. ښځینه استادانې هغوی زحمتونه ایستلې دي، تکلیفونه یې ګاللې دي، تللې دي ماسټریانې د بل ملکو څخه اخیستې دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو، دغه ټول زحمتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاره په کرایي کور کې، په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش ونه لري، مجبور دي، نه مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادي ته وګوره، ته وګوره، بیکار دي، انجونې هم بیکار دي، الکانم بیکار او بیروزګار دي، د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورسو دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داسې یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټولو ستونزو سره مخ دي او د دغه ټولو مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټولو مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن سوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثره بیا غ دوای دوا خوري یا ایران ته زی ډاکټرانو سره یا پاکستان ته زی دوا اخلي ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی سم دي. اکثره چې بیا امکانات درلوته وتل بخي وطن پرې شوی ارڅه پرې شو ول تیر سو زمې ته ارڅه څخه ولاړې خارج ته خپل الته ژوند کې زندگی کې خارج کې د سینې دی چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري او هغه به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغه د وطن د مشکلات او د دوستانو مشکلات او د هر حالات څخه با خبر دي چې په څه حالات کې خلګې دي په څه حالات کې وطن دی په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی به بالکل خلګو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو مشتس په پښتو باندې د دغه حالات سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه به دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو
بلی اغلی نیازی یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې که تاسو ماته وایئ چې خونجون چې دولسم ټولګی ویلې هم وو خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې ځکه چې دوی خو مخکې شونځی خلاص کړی او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې یعنې آخري سیمستر د پوهنتون کې و هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و اماده و کانکور ته هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې که ته د دې وطن پرمختګ غواړې ته تولید فابریکا باید چالان وساتي ته باید تولید ولري ته نور ځوانان باید وروزي چې د نور تللو خلکو ځای ونیسي د هغوی تر رهبري لاندې کار وکړي د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل سلسله دې قطع کړله د د د د د یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم د حاکم نظام ورته وایم چې خود سره نه راغله د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه وایي چې موږ خپل په جنگ باندې د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی ګډ کړو برته به بیا دوی پریږدو نړیوال به وبیریږي په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیواله مغه د مشروعیت نه ورته ورکوي ارزښت نه ورته ورکوي قرار قرار دغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو حیثیت نړیوال ته په شرو وشرمولو بیا حیثیت کړلو په زمین کې هغه د زموږ حقونه هم دغه سلاړه د زموږ حقونه زموږ هیلې هر څه د اوبو سره لاهو سولې چې دا به څنګه جبرانو دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو د نور بس خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
azadiradio.com